امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د موصل په ښار کې د داعش د ملیشه او په ضد په جنگ کې د عراقي قواو د برینا یوه ورځ وروسته هم په هغه ښار کې د خال خال ډزو آوازونه اوریدل شوي دي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په قطر کې د هغه ملک د مقاماتو سره یوې موافقې ته رسیدلی چې د هغې له مخې به قطر د ټوریزم په ضد خپلې هڅې زیاتې کړي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د مرګ خبر نشي تاییدولی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د موصل په ښار کې د داعش د ملیشه او په ضد په جنگ کې د عراقي قواو د بری د اعلان نه یوه ورځ وروسته د هغه ښار په ځینو ځایونو کې د خال خال ډزو آوازونه اوریدل شوي دي. په دې برسیره د موصل د زاړه ښار په لویدیځ کې د عراقي قواو پوستو ته نږدې د هوان ګولۍ هم لګیدل دي، مګر عراقي قواوې وایي چې دوی اوس په کامل ډول د موصل په ښار خپل قبضه ټینګه کړې ده. لبل خوا د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې په یو رپورټ کې د دې خبرداري ورکړې چې د موصل جنگ په حقیقت کې د هغه ښار ملکی خلکو ته ډېر مشکلات او کړاوونه پیدا کړي دي. هلته په ښار کې افراطیانو دغه ملکیان په زور دې ته مجبور کړي وو چې خپل کورونه خوشي کړي، ډېرې وژلې دي او هم د هغوی نه د انساني صفر په توګه استفاده کړې ده. په دې برسیره د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې په دغه رپورټ کې د بشر د حقوقو نه د عراقي قواوو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو د سرغړونو په باب هم تفصیل ذکر شوی دی. د عراق په پارلمان کې د موصل د خلکو یوې استازي ویلي دي چې د موصل د ښار د سقوط نه وروسته اوس سمدستي باید د هغه ښار د آبادۍ کارونه شروع شي، او هم د هغه ښار د ملکي خلکو د ډیرو سختو عقلي او مالي تاوانونو غم باید هم وخوړل شي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په قطر کې د هغه ملک د مقاماتو سره یوې موافقې ته رسیدلی چې د هغې له مخې به قطر د ټوریزم په ضد خپلې هڅې زیاتې کړي. دغه مسله په حقیقت کې د قطر او د خلیج د سیمې د نورو څلورو ملکونو ترمنځ د اختلاف اصلي موضوع وه. سعودي عربستان، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو د قطر سره خپل ډیپلوماتیک او تجارتي روابط په هغه ملک باندې د ټورستانو سره د مرستې په الزام قطع کړي وو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر به د قطر نه وروسته سعودي عربستان او اردن ته هم لاړ شي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع د وزارت مقامات وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د مرګ په باب معلومات نه لري، نو له دې کبله هغه رپورټونه نشي تاییدولی چې وایي د داعش د ډلې مشر البغدادي مړ شوی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي دي چې موږ دغه رپورټ نشو تاییدولی، مګر امید لرو چې دغه خبر به رښتیا وي. پرون په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې دوی ته داسې معلومات ورسېدلي دي چې د هغې له مخې د داعش د ډلې د مشر البغدادي مرګ تاییدولی شي. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن پرون وویل چې موږ ته دغه معلومات نن رارسېدلي، مګر موږ په دې نه پوهیږو چې هغه کله او چیرته مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې په غزې باندې د حماس د ډلې د کنټرول په دې تیرو لسو کلونو کې د خلکو ژوند لا پسې سخت شوی دی. پرون د فلسطینیانو په ساحه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم رابرټ پیپر وویل چې د اسرائیلو او د مصر لخوا د دغه ښار محاصره کولو او هم هلته اقتصادي ستونزو د غزې د خلکو ژوند ډیر تریخ کړی دی. حماس په 2001 کال کې په غزې خپل کنټرول ټینګ کړ. اسرائیل او مصر پر سمدستي د تجارتي بندیزونو نه علاوه د سفر بندیزونه هم ولګول. امریکا په سودان باندې یوه ورځ مخکې له دې نه چې په هغه ملک د واشنگتن اقتصادي بندیزونه په کامل ډول لرې شي خپل فشار زیات کړی دی. توقع کیږي چې واشنگتن په سودان د دغو بندیزونو د لرې کولو اعلان چې په 1990 کال کې پرې لګولی وو په دایمي ډول د جولای په 12 وکړي. د بشر د حقوقو ډلو او د سودان د حکومت مخالفینو ویل دي چې دغه اقدام به د سودان د جمهور رئیس عمر البشیر قدرت لا پسې قوي کاندي. او په پیرو کې د هغه ملک سرنوانان په دې لټه کې دي چې د خپل ملک پخوانی جمهور رئیس اولانتا هومالا او د هغه میرمن د پیسو د قاچاق او د برازیل د وی ساختماني کمپنۍ نه د رشوت د اخیستلو په وی قضیه کې د لاس لرلو په الزام زنداني کړي. د پیرو یو سرنوال جرمن جورایز د اسوسییټ پریس خبرې رانسته ویل دي چې د هغه د محکمې د قاضي نه غوښتي دي چې پخوانی جمهور رئیس هومالا او د هغه میرمن نادینی په 13 کاله میاشتې قید محکوم کاندي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې رپورټه. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي امریکا نړیواله ټولنه او افغانان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د هغه د همکارانو په دوسیه کې د ممکنه قانوني اجراءاتو او د جدي پلټونو د دوام ملاتړ کوي. هغه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې قضیه کې د سیاسي فشارونو ته غاړه کښې نږدي. په کابل کې د امریکا د سفارت ځانګړي شازدافیر او سفیر هوګو لارنس دا څرګندونې پرون د امریکا په سفارت کې د دغه هیواد د نشه یي توکو په وړاندې او د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون فیلډ د خبري کنفرانس څخه وروسته د خبریالانو سره وکړې. په دې هکله پام وکړئ. له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
په کابل کې د امریکا د سفارت ځانګړی شازدافیر هوګو لارنس د افغانستان د جمهوری د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د رواني قضیې په اړه نن د سې شنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل چې د جنرال دوستم قضیې ته سیاسي او قومي بڼه ورکول د قانون حاکمیت او سولې ثبات ته زیان رسي. سفیر هوګو لارنس د افغانستان د جمهوری د لومړي مرستیال په خلاف د جنسي تیري تورونه ډېر جدي وبلل او ویل چې دغو تورونو پلټنه د لوی څارنوال او نورو عدلي او قضیي تر نږدې څارنې لاندې غور ته اړتیا لري.
The Afghan state's efforts to uphold the rule of law.
سپیر هوګو لارنس ویل روان حقوقي بهیر د افغان حکومت د قانون د حاکمیت او د بخښنې د کلتور سره د مبارزې سرګندونه کوي او هم دا افغانانو نړیوال ټولنې ته دا پیغام ورکوي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. په یوه وخت کې سپیر هوګو لارنس ویل چې جنرال عبدالرشید دوستم د نورو افغانانو په څیر د شفاف او د خپلې بې ګناهۍ د ثبوت لپاره ټولو حقوقو څخه باید برخمن وي.
Any efforts to politicize the case.
سپیر هوګو لارنس ویل بیا ویم په کار ده چې دیتا په بشپړ توګه د یو حقوقي قضیه په توګه وکتل شي. د قضیه د سیاسي کولو هر هڅه او یا د قومي تاوتریخوالي لپاره کارولي په افغانستان کې د قانون حاکمیت او سولې ته زیان رسي. زه په دې باور یم چې افغان چارواکي باید دا قضیه پر مخ بوزي او تر سیاسي فشارونو لاندې رانشي. عادلانه او خپلواک عدلي او قضایي سیستم د یوې دیموکراتیکې ټولنې اساس دی. په کابل کې د امریکا سفارت ځانګړي شارجافیر سپیر هوګو لارنس ویل چې هغوی چې د ما باور څخه سرغړونه کوي افغانان د دې حق لري چې حساب ورکونې ته د هغوی د چمتو کولو غوښتنه وکړي. د امریکا په سفارت کې سفیر هوګو لارنس له سرګردونو لږ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د نشه یي توکو پر وړاندې د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې مرستیال ویلیام براون فیلډ هم خبرې وکړې. ښاغلي براون فیلډ په دغه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت تولید او قاچاق په اړه خبریالانو ته وویل چې اوس دا ډېره څرګنده ده چې نشه یي توکي په هغو ولایتونو کې کرل کېږي چېرته چې طالب وسوال نفوذ لري. هغه طالبان د یو داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د توریستي فعالیتونو تر څنګ د نشه یي توکو کاروبار هم کوي. ویلیام براون فیلډ وویل چې افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې برخه کې یو لړ بریالیتوبونه لري خو هغه د نشه یي توکو د کر په چپه کولو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بریالۍ ونه ګڼلې. ویل چې د نړۍ 80% څخه زیات هیروئین په افغانستان کې تولید کیږي. ښاغلي ویلیام براون فیلډ وویل چې امریکا ته د قاچاق شوو هیروینو 40% له افغانستان ورځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور، د مدني ټولنې بنسټونه او ټولنیزې شوراګانې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو ملاتړ کوي، خو افغان ولسمشر وایي چې لا تر اوسه په دې برخه کې له پاکستان سره هیڅ ډول موافقه ته نه دی رسیدلی. په دې باره کې له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر له دې مخکې د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډو عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې لا تر اوسه له پاکستان سره هیڅ ډول توافق ته نه دی رسیدلی. ښاغلی غنی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د عملیاتو د ترسره کولو موافقې په اړه وویل چې په دې برخه کې له ښاغلي شریف سره هیڅ ډول خبرې نه دي کړي، بلکې د شانګهای د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان او تاجکستان له مشرانو سره په یو لړ مهمو اقتصادي مسلو بحثونه کړي دي.
چې آیا درې اړخیز بس تاجکستان او پاکستان او افغانستان منځ کې ترانزیت کېدای سي، او موږ موقف داده چې یوازې دبلیو ټي او په چوکاټ کې چې حق د آزاد ارتباط موږ لرو په هغه چوکاټ کې موږ مخکې ځو. نن دې ته حاضر نه یو چې یو موافقې ته ورسیږو، باید په بنیادي توګه افغانستان هندوستان ته لاره ولري.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان اوس له اقتصادي فشارونو څخه وتلی دی، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د زیاتو اقتصادي همکاریو فرصتونه شته دي. ولسمشر غنی د پاکستان ثبات د افغانستان په ثبات پورې تړلی وباله، او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان پرته پاکستان مرکزي آسیا ته لار موندلی نشي. خو د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور، د مدني ټولنې بنسټونه او ټولنیزې شوراګانې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو ملاتړ کوي، او وایي تروریزم یوه نړیواله ستونزه ده چې د لمنځه وړلو لپاره یې د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا ګډې صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د افغانستان د سیاسي ګوندونو د کور غړي محمد فرهاد همدرد چې په یوې خبري غونډه کې د دغه بنسټ اعلامیه لوستل وویل، موږ د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د تروریستانو او د هغوی د مرکزونو پر ضد د افغانستان او پاکستان د عملیاتو له طرحې هرکلی کوو، او د ترګرو له شتون څخه د دغې سیمې د پاکولو جدي ټینګار کوو. دریم، موږ د تروریستانو د روزنې، تجهیز او تمویل مرکزونو چې په پاکستان کې دي د تړلو غوښتونکي یو. په همدې حال کې ولسمشر غنی د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحانی سرګندونو ته په غبرګون وویل، د افغانستان اوبه د دغه هیواد عزت دی او هغه به مدیریت کړي. ښاغلی غنی د ایران د ولسمشر د وروستیو سرګندونو په ځواب کې وویل چې په کابل کې د ایران د سفیر د سپیناوي پر بنسټ د ښاغلي روحانی له خبرو څخه سم تعبیر نه دی شوی، او د افغانستان د اوبو مدیریت به د دواړو هیوادونو پر اړیکو هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. ولسمشر غنی وویل، موږ ژمن یو چې د هلمند معاهده عملي کړو، دا زموږ د اړیکو بنسټ دی. د افغانستان ولسمشر وویل چې د دغه هیواد د اوبو د مدیریت پالیسی د هیوادونو ترمنځ د تقابل پر ځای د همکاریو زمینه برابروي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور د ملي برنامو او نړیوالو معاهدو پر بنسټ د افغانستان د اوبو پر مهارولو ټینګار، او په دې برخه کې د افغان حکومت له برنامو څخه ملاتړ کوي. د دغه بنسټ غړي او د افغانستان د ولسی تړون د ګوند رئیس سید امین تحسین وویل،
ایران دې په دې وپوهیږي چې غلط برنامه، غلط فکر کې د ایرانیانو سره زمونږ د اوبو پاک لای، ولی کمی چې حق دا غي مونږ دغه نه کو، هغه حق دی، هغه قانونا ورکړی دی. خدا کې دې فکر کوي چې مونږ دا توان او استعداد نه لرو د دې اوبو نه استفاده وکړو، نو راشه دا خپل کې دا خوب دی، او دا هیڅ امکان نه لري. زه ایرانیانو باندې غږ کوم چې تاسو مونږ پیژنئ او مونږ تاسو پیژنو، مونږ سره ګوتې مو وای، مونږ ډیر دردیدلی یو، مونږ ته مرانیږدې کېږي، اخیرا نه تاسو بل تاسو نه وبو.
افغانستان په یو کال کې په اوسط ډول تر 50 میلیارد متر مکعب اوبه لري، چې د یو پر درېمې برخې څخه یې ګټه اخلي، او دوه نورې برخې له کوم بدیل پرته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د افغانستان ولسمشر له جغرافیایي موقعیت څخه وروسته اوبه د افغانستان دویمه ستره ملي پانګه بللې، او ویلي دي چې نه یوازې د افغانستان د لویدیځې حوزې د سیندونو اوبه به مدیریت کړي، بلکې د چین له هیواد سره یې په ختیځ زون کې د کونړ د سیند د مهارولو پر سر هم خبرې پیل کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. او د همز مجد خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت. ل شمال ختی زون پرته په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زیات شوي دي. د شمال زون امنیتي مسؤلین په تیرو لسو ورځو کې شپې ته تنه وسلوال طالبان وجلی دي. ل کندوزه خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت راکوي.
له شمال ختیځو ولایتونو پرته په شمالي ولایتونو کې هم د روان مریض کال لومړی میاشتې را پدې خوا د بلخ او سرپل ولایتونو په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. له تیرو لسو ورځو را پدې خوا د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي چې په نتیجه کې طالبان لسیمی وتلی وو. خو د چمتال اوسیدونکو وایي چې کله افغان ځواکونه بیرته ستانه شول اوس طالبان بیا سیمې ته راغلی دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د بلخ په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د تیرو لسو ورځو په عملیاتو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د شاهین قلی اردو د مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د بلخ په چمتال او چاربولک کې د البرز و عملیاتو په نتیجه کې یو شپېته وسلوال طالبان وژلي او شپږ شپېته نورې ټپین کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې په عملیاتو کې د طالبانو مشهور قوماندانان هم وژلي دي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړی ذبیح الله کاکړ وایي چې په جګړو کې عامو خلکو ته زیان اوښتی دی.
ډېر سخت زیانونه ترسېدلي، ډېر مالي زیانونه ترسېدلي، په سلهاوو درمندونو اور اخیستی ده. زیافتر د زر کورونه بې ځایه شوي دي چې په نورو شاوخوا کلو کې پراته.
د چمتال یو تن اوسېدونکي هم په جګړه کې د خلکو د ستونزو په اړه خپل نظر څرګندوي.
کورونه له خپلو ځایونه بې ځایه شوي دي، له یو کلي نه بل کلي ته تللي دي، او همدارنګه پیخی ولسوالی پرې نور ولسوالی ته پرې خپل مالونه په دشته پاتې دي، او همدارنګه ډېر درمندونه سوځېدلې دي.
په قندوز کې هم خلک شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو را پدې خو افغان حکومت په دغه ولایت کې له طالبانو سره جګړه پیل کړې ده، خو تر اوسه یې وسلوال طالبان د ښار له شاوخوا سیمو په شان نه کړل. د قندوز اوسېدونکو وایي چې هر میاشت دغه ولایت ته لوړ پوړي امنیتي چارواکي سفرونه کوي، خو د ښار له محدودې پرته نور سیمه له طالبانو سره ده. دوی دا وایي چې په خوا به په ښار کې آرام و، خو اوس چې هدفي وجنې پیل شوي په ښار کې هم ډاډه نه دي. د قندوز یو تن اوسېدونکی شریف داسې وایي:
بخښوس نه نفر نفر کوشتر وایي کسی بخښوس نه میکنه، ولا حکومت بوره بوګه کی
هرې خوا ته خلک وجل کیږي، خو حکومت یې هیڅ پښتنه نه کوي چې ولې بې ګناه خلک وجل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا غړی محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په قندوز کې 80% طالبان حاکم دي، او پاتې سیمه چې دغه ولایت ښار هم پکې دی د دولت تر حاکمیت لاندې ده.
70% بازی قندوز دست نیروهای طالبان هست. صرف در محدوده شهری دولت حکومت داره. حکومت داری بسیار ضعیف هست و امنیت بسیار روز به روز وخیمتر شده میره.
د قندوز 80% خاوره د طالبانو په لاس کې ده. یوازې د ښار سیمه د دولت په ولکه کې ده. حکومت داری ضعیفه ده او امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. د قندوز د امنیت په اړه چې جمهور رئیس کومي وعده کړې وي هغه هم پوره نه کړې. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش د خلکو دغه نیوکه بې ځای بولی او زیاتوي چې افغان ځواکونه د دې ولایت پر اوزه بشپړ حاکم دي. د قندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه خار اړوند د تلوکې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د علماو شورا د اجرایه رئیس د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې ویلی وه د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه دې په افغانستان کې پرانستل سي. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل که دا غوښتنه ومنل سي نو په افغانستان کې به تر ډیره د افراطیت مخه ونیول سي. نور حال د اکرام الله اکرام پر پټ کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د افراطیت او تشدد د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي دینی مدرسو شمیر زیات شي. هغه غوښتنه چې د دغه هیواد دینی عالمانو هم په وار وار کړې ده. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغه غوښتنې هرکلی هم وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه د په افغانستان کې هم پرانستل شي. ښاغلي حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دیوبند مدرسه په هیڅ اسلامي هیواد کې خپل سانګې نه پرانیزي، خو که په دې برخه کې د افغانستان غوښتنه ومني دا به یو نیک اقدام وي.
هر هغه علمي او مذهبي نهاد چې هغه افغانستان ته انتقال کیږي بلا مخره افغانستان کې د افغان بچانو لپاره د دینی تعلیمات زمينه مساعده او د اعتدال اسلام په اساس د تعلیمات ورکول کی او بلا خره د ځوانان چې خارجي د افغانستان د هیواد منتقل دي تایید ده.
دی وای اوس مهال د سیمې د اسلامي هیوادونو زیاتره دینی مدرسې د حنیفي مذهب او دیوبند مدرسې په مفکوره خپل تدریس پر مخ وړي. د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته وویل چې په افغانستان کې د دینی مدرسو ستونزو ته باید رسیدنه وشي. ښاغلي عبدالله غوښتنه وکړه چې باید د حج اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو وزارتونو او د افغانستان د علماو شورا د غړو په ګډون د یو دایمي کمیسیون جوړ شي چې وخت پر وخت د دینی مدرسو ستونزو ته پاملرنه او رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د دیوبند مدرسې د یوې څانګې د پرانیستو غوښتنه هم وکړه. ښاغلي عبدالله دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال هر کال سلګونه افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ګاونډیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د دین د زده کړې پر ځای افغان ځوانانو ته د تروریزم د ملاتړ درسونه ورکول کیږي. د دیوبند مدرسه د اسلامي نړۍ د ستر پوهنتون الازهر څخه وروسته دویمه ستره اسلامي سرچینه ده چې د مروجو اسلامي علومو د زده کړې لپاره ورته د نړۍ له بیلابیلو سیمو مسلمانان ورځي. دغه دینی مدرسه په 1386 میلادي کال کې د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې سلګونه زره دینی عالمان روزلي دي. د افغانستان د علماو شورا د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ستره دینی مدرسه کې لس تن افغانان په لوړو دینی زده کړو بوخت دي چې راتلونکي کال کې به ترې فارغ شي. په تیره کې هم ډیر شمیر افغانانو په دغه مدرسه کې زده کړې کړي چې تر فراغت وروسته د کابل په عربي دارالعلوم، کابل پوهنتون او یو شمیر عدلي او قضایي ارګانونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی چارو ارشد سلاکار مولوي سمیع الله ریحان بیا وایي چې په دې برخه کې د خبرو پر ځای عملي کارونه وشي.
البته خبره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله کوشش وکړي چې بجای د دې چې موږ خبرې ډېرې وکړو عمل ډېر وکړو، عمل دا دی چې اسلامي تعلیماتو ته توجه ډېره وکړو، تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه، ښه تعلیمي نهادونه، ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي او تر څو پورې چې موږ هغه د تعلیم لپاره لیږلي سبا زموږ استادې
د خغلی ریحان په خبره کې په هیواد کې مجهز یو داسې دینی مدرسو شمیر زیات شي چې اسلامي علوم په اساسي شکل تدریسوي، نو تر ډیره به د ځوانانو په فکری رغونه او د اسلام او افغانستان پر ضد د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د علماو شورا وای دا مهال په کور دننه لسګونه دینی مدرسې شته، خو په دې برخه کې د دینی زده کړو د محصلینو غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د لغمان په ولایت کې چارواکي وایي چې د واکسینو پروسې ته هیڅ ډول خنډونه نسته او که بیا هم ستونزې پیښیږي نو په وخت د قومي مشرانو په هڅو حلوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د لغمان په ولایت کې که څه هم د پولیو پر ضد د واکسینو په کمپینونو کې خلک او وسلوالې ډلې خنډونه نه جوړوي، خو د چارواکو په وینا بیا هم کله ناکله ستونزې را پیدا کیږي. د لغمان په ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده رپورټ شوې او چارواکي لامل دا ښیي چې خلک د واکسینو له پروسې سره همکاري کوي. د دغه ولایت د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته وویل چې په الینګار او لیشنګ ولسوالیو کې کله ناکله وسلوال سړي د واکسینو د پروسې پر وړاندې خنډ کیږي، خو د قومي مشرانو په همکارۍ دغه شان ستونزې د ډېر وخت لپاره نه پاتې کوي.
خوشبختانه خلکو په همکارۍ سره د قومي مشرانو د علماو په همکارۍ سره دغه ستونزې په هماغه وخت سره حل شوې دي او کمپاین سرته رسېدلی دی. اوس مهال فعلا دپاره موږ په دغه برخه کې کومه ستونزه نه وینو، ولې که پیدا هم شي متقومونه او ولسونه دین علما قومي مشران دغه برخه کې پوره همکاري لري او ولسونو ته هم په دغه برخه کې بیا آګاهي ورکړل شوې ده، هغوی په دې برخه کې خپله همکاري جاري ساتي.
د لغمان په ولایت کې ځای خلک وايي اکثره کورنۍ د واکسینو په اهمیت پوي دي، خو بیا هم کله ناکله منکري کورنۍ پیدا کیږي. دوی په دې عقله د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
موږ همیشه د واکسینو والا سره همکاران یو، ځکه چې دا ډېره خطرناکه ناروغي ده. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وکړو.
پولیو یو خطرناکه ناروغي ده. د حج او اقاب ریاست باید د علیشنګ خلک د دین له پلوه قانع کړي ترڅو خپل ماشومان واکسین کړي.
د لغمان روغتیایي مسولینو له دې وړاندې ویلو چې د علیشنګ په ولسوالۍ کې د یو ځانګړي قوم کورنۍ چې ډېرې محدودې نه غواړي کوچنیانې د پولیو په وړاندې واکسین شي. د ډېرو خلکو په وینا په لغمان کې له جګړو سره سره د واکسینو پر وړاندې د لویو خنډونو نشتون هغه څه دي چې په تېرو اوږدو کلونو کې په دغه ولایت کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه بهر د ویرجینیا د ایالت د الکساندریا د ولسوالۍ د ډیل ریل په سیمه کې په دې وروستیو وختونو کې د ونو په ډډونو او د موټرو د مخ په شیشو باندې د کرکې پوسترونه لګیدلې وه. په همدغه سیمه کې د دغو پوسترونو په خلاف مبارزه پیل شوې ده. په دغو پوسترونو کې چې هدف یې تور پوستکي مسلمانان او نورې ډلې وې، د سپین پوستکو برتري غوښتل شوې ده. په پوسترونو باندې د دغې افراطي ډلې نوم لیکل شوی و چې ځان ته وینه او خاوره وایي. تقریبا د 500 پوسترونو د شلولو څخه وروسته د سیمې ځینو اوسیدونکو په جواب کې د خپلو کورونو او دوکانونو په مخ کې د کرکې ضد علامې ولګولې. د ریل ډیل په سیمه کې دوکانداران وایي په دغه ټولنه کې هیڅ ډول کرکه ځای نه لري. د امریکا ژغ خبریالي دیبرا بلاک په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د الکساندریا د ولسوالۍ د ډیل ری سیمه داسې ګڼل کیږي چې اصلي کوڅه لا تر اوسه موجوده ده. دغه سوله ییزې او د ښه راغلاس سیمه یو سهار په داسې وخت کې ولړزېدل او ټکانې وخوړ چې ویلیدل په پوسترونو کې تور پوټکي مسلمانان او نورې ډلې هدف ګرځېدلې وې. د ډیل ری اوسیدونکي نیل چمپلین سکا نیل وای
That type of hatred and those negative opinions aren't things that I associate with Delray, especially not in the community that my fiance and I live in.
دا ډول کرکا او منفی نظریات داسې څه نه دي چې زه د ډیل ری سره ربط ورکړم، په خاصه توګه نه د داسې ټولنې سره چې زه او زما نامزاد پکې اوسیږو. محلي سوداګر په خپلو علامو سره د کرکې د پوسترونو په خلاف مبارزه کوي. دکاندار پیټروس ګابری یګ زیا بر وای
فور می ایت واز بای پوټینګ د ساين ایت واز آی هاف بین اډاپټډ بای دیس کمیونټی آی ام پارت اف دیس کمیونټی ناو اند آی ام ګونا سټاند with this community against any kind of act of racism.
زمال لپاره چې دغه پوسټر لګوم دا خې چې دغه ټولنې منلې ما زبست دغه ټولنې و برخه ما او زبد دغه ټولنې سره په ګډه د هر ډول نجات پرسته عمل په خلاف ودرېګم. د لاسي شانو دکاندار استفيني رايت بیا وای
هيت از نات ا ټريټ هير We know everybody. Everybody knows everybody. We're all friends, colleagues, and it's just it's like a personal attack on us.
کرکا دلته یو مشخص صفت نه دی. دلته هر څوک یو بل پیژني. موږ ټول دوستان او همکاران یو او دا په موږ باندې شخصي حمله ده. دل ری په دې شهرت لري چې دا د زغم او دوستۍ سیمه ده او د کرکا او نزغم پیغامونه پکې د منلو وړ نه دي. د ډیل ری د اوسیدونکو د اتحادې مشر راډ کوک رو وای
فری سپیچ از یو نو از پروټیکټډ بای د کانستټیوشن بٹ اټس ناټ سمثینګ دټس سورت اف لوکډ اپون فیورابلی واز اف دټ نیچر.
د امریکا اساسي قانون د بیان د ازادۍ تضمین کړی دی، مګر دا داسې څه نه دی چې په دې ماهیت یعنی دا چې د کرکې په شان د یو څه شي طرفداري پکې وشي. په دغه سیمه کې د فارمیسی د دکان په کلکۍ و علامې ښیي چې هر چا ته هرکلی ویل کیږي. په فارمیسی کې بل شریک استیسی سواتس سوای په دغه فارمیسی کې مختلف کارکوونکي کار کوي.
we have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody. So it's very important to us that our customers also feel welcome too.
منګ هسپانوي کارکون کلرو منګ مسلمانان کارکون کلرو او منګ ایرانی کارکون کلرو منګ مختلف کارکون کلرو ځکه نو دا منګ ته ډیره مهمه ده چې منګ مشتریان د دې احساس کوي چې دلته ورته هر کله ویل کیږي مګر پال هر وای په دې کې د ټولنې شعار دا ده چې هر ورځ باید کرکه رد کړي شي
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ساس په خدمت کې خو اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه